السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. ډیره برخه د ازادۍ په سپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه دا پروګرام خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د درې تنو چینایي اتباعو پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او ویل چې دا پیښه به وڅېړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې بیل دی چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویلي دي چې د دوی اړوند ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایي کارګر وژل شوي. دغه وزارت په بیان کې ادعا شوې چې دا حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو د کان د استخراج چارې مخته وړي. بلورته په دوشنبې کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو درېو اتباعو وژل کېدل په کلکه غندلې دي. سفارت نن جمعه په یو بیان کې وویل چې د تاجکستان غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي دي وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړي. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېیمې نړۍ څخه مهاجرات باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخل شوو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د دې په وینا مخکینی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړې وه. او همداراز هر څوک چې د هیواد لپاره خالصه ګټه نه لري او یا د دې وطن د مینې وړتیا نه لري و ایستل شي. تر اوسه روښانه نه ده چې ترامپ د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغې ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرت د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو د حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هنګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اور لګیدو له کبله لک تر لګه درې اتیا کسان چې پکې ولس اور وجون کې هم شامل دي مړ شوي دي. د ښار چارواکو د پنځمې پورز پرتل دی چې ډیر جزئیات وړاندې کړي، ویلي چې د یو ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکونکي نیولې دي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او تری تام دي. په دې مرګونی پیښه کې چې د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوه تر او یو ډیر نور ټپیان شوي. د دې 23 پوړیزه اپارټمنټي ټولګې په اتو بلاکونو کې نږدې 2000 کورونه دي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی پڅپوکي د پروګرام تاسو هرکلای کوم. درنو اوریدونکو، نننای پروګرام د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو موضوع ته ځانګړې ده. سپینمنه ایت نجدی په دې پیښه کې د ملي ګارد تو سرتیری سخت ټپیان شول. د امریکایي سنویو د راپورونو لمخې هغه کس چې د دې دزو شک پرې شوی افغان دی او امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې دند هم تر سره کړی و، ویل شوی دی چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکنوال دی. ان بی سی شبکې راپور ورکړی چې لکنوال لس کاله د پرزیدلې جمهوریت نظام په پاوڅ کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنۍ دورسته متحده ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف لقوله خبر ورکړی چې وایي لکنوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. د دې حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتیدلی و سپینې مڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی، چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پانل لیکلي، زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څیړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او په واشنگتن ډی سی کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوارو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له ښاغلي سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډېرو افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی ګرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیکی هیلې تکل صاحب، تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو راډیو طریقه ټولو هغه افغانانو زموږ غږ اوري، سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډېر تعصب سره چې کله موږ دا خبر واورو د دې په خوښي نسولو، او خصوصا چې خبر د امریکا د ولسمشر لخوا تر رسنۍ کې ویلسن او د زړه انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې، نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم، یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي، د ځا خفادي او په افغان کمیونټي کې ډېر افغان منستر غلی ده او ټول خلک د ځا خفادي.
مننه. اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، له خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، له دې نه ډارېږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ سوي، د دوی په اړه به داسې تصمیم نه نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ای سی آی سی ادارې چې کله اعلان وکړي چې دوی د ټولو افغانانو کیسونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم لپاره دي یا هم د ګرین کارت د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال لپاره په ټاکو درولې دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونی ورکړي دي د اسایلم په خاطر دوی کار نه بری روزه نه ورسي، اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لدی، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې د دې د پالیسی او تصمیم دا او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي، دا چې د دې خلکو د دیوارانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې دا چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیسونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل، په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. د دې ځار فامیلونو اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درېم ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او وي راولل شي امریکا ته. نو دا ټول پروسه په مجموع کې په ټاکو درولې ده، او دا همدا غبترین تاوان به همدا یې دوست لپاره دره. لیکن نور کوم د سنس کولای شي مثلا دوی د کیسونو رد کړي، رد به په کوم سرعت کې کولای شي دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولي لپاره سم نه وي، نو اوس لپاره کیسونه په خپل ځای موجود دي، یوازې بس ډنډ پکې راځي.
سمسور صاحب، له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې، همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې مونږ ولیدل، ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال جواب پوښتنه تری کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپل تومانچره واخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو دغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغي درلودي. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شول. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلوده، هغه کس فکر کوم دغه نه امریکای کې ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیت ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلوده، هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موتیو یا دغه انګیزه هماغه سایکولوژي حالت وو. خو د دې پېښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ چا نه دی ویلي چې آیا د دې پېښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکولوژیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده، تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل درته چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېر زیاته مشهوره شوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنگټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارد چې فعلاً هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلې دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. نو لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارد هلته مثلا دائم اوسېږي. نو حتی قرار په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه باندې فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دله دې سټیټ نه وځي. نو ځکه هم دې پېښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پېښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارد هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ولې تابان د به هم ویریږي. دا 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 یوازنې پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړ شوي دي، تر زیات خلک په کې زخمیان شوي دي. نو دا پیښه به دومره مې انعکاس نه وای کړلې په څومره چې دوی انعکاس ورته پر رسنیو کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. ډیره زیاته مننه سمسور صاحب، له تاسو نه بیا هم راځو. تاسو ته نور سوالونه هم نورې پوښتنې هم شته. په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي، نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، ستاسو له نظره تاسو واوریدل د سمسور صاحب خبرې مو واورېدې په امریکا کې دننه د دې پیښې په باب د پیښې څه ډول انعکاس کړی لدی خبر شوی او ومولیدل. د امنیتي نظره اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا لکنوال څوک کېدلی شي؟ فکر کوئ چې په رښتیا د کومې افراطي ډلې غړی به وي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی؟ که وو نو ولې په دا څلورو کلونو کې څه نه کول؟ آیا دای به هم لکه هغه بل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد که کوم ذهني ناروغ وي شخړه به کړې وي؟ د دې موضوع د دې خبر ډیر جزئیات تر اوسه پورې بې ځوابه پاتې دي. ستاسو اټکل څه دی؟ معلومات مو څه دي اتمر صاحب؟
مننه تکل صاحب، ستاسو قهرمان میلمت او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لري.
نن
دا موږ باید منتظر پاتې شو چې وګورو دغه مورد کې تحقیقات څه ښیي، یعنې د پولیسو تحقیقات څه شی دی. لیکن په هر صورت دا یو واقعه ده چې پیښ شوی او دغه کسان په دغه اتهام نیول شوی. اول باید دی په خپل جرم باندې اعتراف وکړي، د دې نه پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک وو که نه، د دې پیښې نور آواز معلوم شي، او هغه نه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي. لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال، رحمان الله لکنوال، دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطې 001 کې کار کوه، او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی. یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي، مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی 40 کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې، په شکنجو کې، په اعدامونو کې امریکایانو سره یا د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی، دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی. ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوانه ویشتل کېږي، وژل کېږي، د هغه ماشومان وژل کېږي، د هغوی ښځې وژل کېږي، او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي. مونږ د دې پیښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو دننه په افغانستان کې په دغه 40 کاله جګړه کې.
اتمر صاحب تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایي د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کاوه، او تاسو وایئ چې دا پیښې په سر سترګو لیدلې وي، همدا؟
بله زما دفتر دی چې حتی داسې ویل کېږي، دا موثق نه دی خو د ځینو منابعو نه ما دا هم اورېدلي دي چې دغه دوه نېشنل ګارد هغه کسانو چې دوی په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې، یعنې دغه لکنوال دغه دوه کسان یا دغه کسان پېژندل چې دلته برید کړی، نو داسې معلومیږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی. تر اوسه پورې خو زما ارزه و چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکه‌ای کار دی، د ترهګرۍ سره تړاو لري که نه لري، دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي یا د هر د ګټو برخلاف دي، دا باید واضح شي. بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه 40 کاله دغه سرتیري چې په افغانستان کې وو او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو، اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې ګویا موږ په افغانستان کې هم هر شی د لاسه ورکړ او هم دغسې یو حالت کې مونږ واقع یو، دا خود په خوده رواني فشارونه په دغې کسانو باندې راولي. او که دا شبکه‌ای نه وي، نو بیا کېدای شي دا یو فردي جرم محسوب شي او د هغه پر بنسټ باندې دې ته جزا عین شي. او که دا یو شبکه‌ای کاري شبکه‌ای عملي، نو بیا دا یو لوی بحث دی، ځکه د دغه شبکو پیدا کېدل، د دغو افراطي ډلو پیدا کېدل په افغانستان کې په سیمه کې، په دې کې زما باور داسې دی چې دغه خپله امریکایان خپله غربیان په دغه بحث کې شامل دي. دوی دغه شبکې دغه افراطیت په اسلامي هېوادونو کې دوی دې ته لمن وهلی، خپل عارفان په دې ګواښلي دي، او تر دې اوسه پورې هم دوی د دغه امکاناتو نه چې په لاس کې لري استفاده کوي د خپل لویو اهدافو په خاطر. نو اوس مونږ باید منتظر پاتې شو د تحقیقاتو یا راپور نتایج ته چې پولیس په دغه برخه کې یا امنیتي ځواکونه د تحقیقاتو نتیجه خلکو سره څنګه شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. دلته درنو اورېدونکو دوه خبرې یادولې ضروري دي. یو دا چې د اتمر صاحب خبرو کې تاسو اوریدل چې له نامعلومه سرچینو په حواله ویل چې د افغان یا د لکنوال چې په دې بریټ تورن دی د دې ملي ګارد اسکر پیژندل او ظاهرا هغه په افغانستان کې خدمت کړی وو. ازادي رادیو ل خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یو د دې خبرې یادول ضروری وو. دوهمه خبره دام ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطع یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم وو پکې فکر کوم دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوریت د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمې قطعې چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلود د هغو سره په همغږۍ کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتاً طالبانو دا دوه خبرې یادونه ضروری وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی یاست او موږ سره خبرې کوي. یو بل مسلم چې غواړم تاسو خبرې پی وکړي اتمر صاحب دا ده چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسېږي او دا مسله هم پېښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې دیره دي او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډېر یو مشکل حالت نه دی د خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بلاخره څه وخت کله پای ته رسیږي؟
ګورئ، د مهاجرت په برخه کې هم اروپا کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر کړی دی لکه چې پخوا وو. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېده، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل او په ځینو هېوادونو کې اروپایي هېوادونه یادوم په دې کې فشار حکومتونو باندې دا دی چې تاسو دغه مهاجر زیاتي دومره په دغه سکیل باندې تاسو مه منئ، ځکه دا په اقتصاد باندې، په اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي او دا یو اندېښنه اوس دی. خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو، د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي. او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید وایي چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولای چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کړي او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړی. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایډن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې وو، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یو خاص مسله ده او هغه دوی خپله، لکه چې امریکا په هر هېواد کې چې دوی نظامي مداخله کړی، کله چې بیا دوی د روسي نه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکارانو یا مثلا نور هغه کسان چې دوی پوهېدل چې د دوی ژوند په خطر کې دی، دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی ویستل. اوس په افغانستان کې هم دغه څه شو، لیکن افغانستان کې یو مسله چې موږ ازان افغان لکه افغان تاسو ټول افغانانو په دې باندې پوهیږو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی له امریکا هم سره کار کړی و، دوی سره یې کوم اسناد درلوده یا مثلا اصلا چې دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی او حتی ځینې کمپنی امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل او په همغه وخت کې دغه امکان موجود نه و چې د سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دی. هلته شناخته کسان مونږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل او دوی ویلي چې مونږ پیسې ورکړلې او دغې کمپنیګانو ته مونږ لاړ. نو دا خبره کله چې مونږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي، ترامپ په دې باندې ښه پوهېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسان ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق وو. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي، نه امریکا ته دوی ته اجازه سرچې ورشي، نه بېرته افغانستان ته، ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپله امریکا کې دي چې دوی تر اوسه پورې هغه ګرین کارت نه ده اخیستی، یا دا پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې هم ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدلی شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل. نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم، لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه چې دوی د مهاجرت کار
مننه. اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم پوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابقو معلومول یا امنیتي بک ګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي او ډېر ښه یو ستونزمنه پروسه وي چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته وروسته راځو. اوس په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کېږو. ما یو سات مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یوه منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، له هغه سره مې مرکه وکړه. او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د دل نظره د دې سپینې مانۍ مخې ته د پرونی پیښې د ډزو د پیښې علت څه کېدای شي.
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي، زه مطمئن یم ټول خپه شوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدای چې فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري، زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع بنې چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایي چې کدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه را باسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښونکي خلک دي. او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته، او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي و شاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی پیخی ورستم په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکاست محترم، زه مطمئن یم چې نور افغانان هم زما په شکل، ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر شوم، ما ته خپل ډیر د افغان موضوع، ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند، د یو ښه ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د پاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي، هغه ټول د پاره دا ډیر د افغان خبره ده، او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډیر خفه شوي.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله، سیستم د رسنوی د خاص قواو ردل او هغه سیستم په رسنوی کې ولیدل د یو اس اس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت لپاره ودریدلې وینو، دا شي خو مولیدای خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا چې دا یو موضوع، دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. نو زموږ هیله مو دا چې نور افغانان په دې ګناونه نه نيسي.
د پرزیدلی جمهوریت نظام د ملی اردو یو منسوب پیر محمد پښتون و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، او په دې مرکه کې سپینې مانی ته نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو. سمسور صاحب، د پښتون صاحب خبرو کې مو واورېدل چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي. په رښتیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون صاحب په خبرو کې هم ښکاره شوه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگتن ڈی سی او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي، او که د لری ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده؟
خبره دې کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپکټ کوي په ټولو باندې، یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستري، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر ځات خفه دي په دې باندې. یو خو چې هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن د خپل وطن واړو په اړه باندې مثبتې خبرې واوري، که چې کله یو منفي خبر راځي که هلته د دې په ځون کې یو افیکشن هم ونه لري یو تاثیر هم پرې ونه کړي، بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان ډېر زیات واقع شوی ده. زه باور لرم هغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي، امریکا ته منځي دي یا اروپا ته په تګ کې لاره کې دي، د ټولو په اسلام باندې پیاوړنه باندې فکری او یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پکې په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم نو امید دل نه دي په کار، څوک بېخي نا امید دي چې زمونږ د څه کار اوس د امریکا ډېر لوی هیواد ده، په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، د سره چې په عسکر ډزنې کېږي یا په ملي اردو ډزنې کېږي، په دوی هم داسې سوي دي. یعنی په مختلفو سټیټو کې، په شیکاګو کې کرایم سره دومره لوړ چې دغه دي سي کې، په بالټیمور کې، د نږدې ښارو کې کرانس ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فعلاً په رسنیو کې رامنځته شوې ده او ټرمپ دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ، دې لږ انعکاس زیات کړی ده او طبعاً دوست لپاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولی، ځکه د اسایلم د یو چایس رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده. نو دا یې تاثیرات دي. نو الله دې وکړي چې دا مشکلات سره حل شي. خو د ما نظر دا ده چې د وخت په تېرېدو سره به دا مشکل بېرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساسه دوی کولی شي یوازې یو شی وزندوي، اما بېخي ردولی نه شي.
سمه ده زبا هغه پختنه مې چې مخکې کوله وصله تاسو نو کوم سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره وچی وای افغانان سولخوا کې خلق دي البته بلا شک په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سولخوا کې خلق دي مګر په همدې واشنگټن ڈی سی او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نخټو په هم راپور شوې دي نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤل ادارې پر دې پیښه سربیره یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده ولی هغه دا ډول پیښه د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي
زه بیا دا خبرو کوم چې هر څومره کچیر په یو ستیت کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري ډېر نور هیوادونو مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنګونه سوي دي ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دا لاند مکسیکو دی یو لبر سره سخت د تضادن لري د خلک په لوقتو کې قومونه رقم مسائل دوی لري دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې بالکل زه د پخوانی ورور خبره تاییدوم افغانان ډېر سوله خوښتن کې خلک دي په د امریکا پارکونه په خایسته دي ډېر چکري خلک دي په شنبه یک شنبه کې چکر وي فاميلي خلک دي خپل فاميلي نو ته ډېر احترام کوي نو دا باید د چې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې اغه چې پینځي کوته بلانکټ ډیسیژن وایي کنه په ټول نشټلتی ته خبر اوسي دا له لحاظه د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپور دي یو کاس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان د عمل کړي نو ټول افغانان سره غوښتن کې نه دي خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مېز دومره سم خبر راځي یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په تاسو باندې ویس او هغه مې امریکایي نو اوس موږ نو سره ویلې چې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان د سيدي نو جرم شخصي عمل لا جرم ته په شخصي ناو باندې تعریف وسی او هم د چې بر انعکاس امرچ متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي وو چې د منفي انعکاس یې چې افغانان د جاز خفه کړل
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب را سره ده وړاندې به اتمر صاحب نه هم ځینې پوښتنې لرم خو یو اوریدونکو لرو چې ګورو دوی څوک لکم ځای خبرې کوي مې را باندې وکي د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ رادیو لوبړی ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو وایم او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی چې روغ جوړ به صاحب الحدا تعالی به هلمن ولاته تخه
وعلیکم سلام اتل صاحب خبرونه ته خره غلست مې را باندې وکي موضوع باندې خو پویږي نو د مهرباني وکړئ ملمنونه څه پوښتنه لري یا په مجموع کې کوم نظر لري
خدای دې خوشاله کته کال صاحب محترم ایو سلام تاسو ملمنو ته وایم محترم احمد تکل صاحب دغه کوم پیښه چې په امریکا کې شوې ده نو دا خدای امریکای خپل دغه دې محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پای چې دغه متل کړي دی تمام دی ګوره دلته شل کال دی د لته ورزل دغه کسان چې دې سره تللی دي نو وساله ته په امریکا کې میشتي نو دا بریچ دی موږ مثلا خوشاله ورته خان ولاکه په بدل تکل صاحب محترم دا دی وکړي چې دا غسنوري پیشن پر دې ظالمانه باندې وسی تکل صاحب په ډیر بخښنې سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کومه کستا یادې مثلا په 2000
اتل صاحب کې د زړه له درد وی خو یو خبره ده مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیڅ پالیسی باید نه وي د هغه بشري توقعات او معیارونو نه هم وتل خبره ده چې یو انسان دی بل انسان په مرګ او مړینه باندې خپاشي مګر تاسو د زړه له درد کوي مهرباني وکي نور څه وایست
خدای دې خوشاله که خبره مې درته کوله تکل صاحب محترم چې تاسو وګوري دلته د امریکای او سرتیرو کستا سي یاد نه پويرم 2008 کالو نو دلته په یو کور باندې مثلا دی ول د شپې د دې حساب خراب په یو کور نه وتلو امریکای سرتیرو تکل صاحب خدای باور کوله ساتلس نه پر افغانان معصوم افغانان شدي او ماشمان په شهادت رسولي و نو نن دا غ ظلم نتیجه د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په حالات کې حالت واشنگټن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین ماړی ته نږدې د سيو بریټ تر سره کېږي دا د ظلم پای چې دی احمد تکل صاحب تمام دینو باید امریکایي قبل ملکی ظلمونه ونی کې او پر نور افغانانو متک احمد تکل صاحب محترم دا جاغ دي چې مثلا په امریکا کې چیرې چیرې تاسو ژوند ته خطر دغه بری درسته بعد په افغانستان تراسي په امریکا په خارجانو باور ولا کته تکل صاحب محترم کنه نه سبا مراړي که سبا نه بل سبا مراړي راځي خپل افغانستان ته ان شاء الله په افغانستان کې امن او امنیت ایت خبر نه ست تکل صاحب
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د خلک د دل کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دی د یو دلیل لپاره وتل دی هغه دلیل دا دی چې د خلکو لپاره په افغانستان کې د نن په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي امنیتی ستونزې د بشري حقوقو ستونزې د تعلیم د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي نو له دې نظر په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلې مګر اتل صاحب ک نور څن لري پښتنه ک نه لري مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته
قربان سم محترم تکل صاحب ښه خبرونه ولري د لاپه ما نه کړی
خدای مو ملشه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي خدای دی وکړي چې دوی د چا په مړینا او قتل باندې خوشحالي څرګندنه کوي مهرباني وکړئ د ازادي په صفو کې پروګرام دی
ډیر زیات مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته دواړو میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل لرغنده بلوسری نه خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلای صاحب خرغ لاس خبرونه ته مهرباني وکي
ډیر مننه کوم لملای نظر ورسته اتمر ته محترم نه یو پښتنه فکر کوم اتمر صاحب تاسو سره په خبرونه کې به خوشاله یم چې ډیر وخت بعد یو ځل بیا تاسو سره د خبرونه کې شته یو اتمر صاحب ورته مې نظر نه پدې اړه و دا چې څه چې به مکه تلویزیون متخبه وای هغه د امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژلې دي فکر کوم دا
وژلې نه دي وژلې نه دي فقط یو تاسیس زابلیسب یو تاسیس چې وژلې نه دي هغه ټپیان دي تر اوسه پورې ټپیان دي او په روختون کې بستر دي مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ
ډیر په بخښنه سره همدا چې ده جوړ ټپونه وو نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکا کې ډیر زیات زموږ تاسو افغانان اوسېږي خاصتا زموږ تاسو ډیر ګلان خبريالان اوسېږي همدارنګه سیاسيین اوسېږي په ټول کې ډیر مسافر ډیر مهاجرین هلته اوسېږي نو که د خوی دوا عسكر ته پنځيږي د افغانستان لپاره دومره یعنی دغه کس لپاره به دومره څه نه خو هغه زموږ خپل افغانانو ته چې په امه استلا وي او ډول ووري ولړی هم ویلای شو ځکه چې هلته زموږ ډیر افغانان اوسېږي هغه ته خدای مکه ځان رسېږي هغه زموږ د هیواد خلک دي هغه افغانان سره په لکونو کې سانو اوسېږي دوهم راځم اتمر صاحب ته سنفتن داد په اتمر صاحب محترم په امریکا کې مثلا څنګه کسانو اوسېږي او آیا کوم کسانو ته ډیر زیات خوځای خدای مکه جوړ شي آیا خبري اعلان چې سن عام کسان په کاریګر ډیر زیات مننه مهرباني تکل صاحب
لته سم ډیر زیات مننه زابلای صاحب اتمر صاحب سوال تاسو ته ده
مننه زابلای صاحب محترم زما سلامونه مومنه لکه چې تاسو خبري هسته د مختلف کسان د مختلف توقو د مختلف مسلکو نظامیان شته دي مثلا په دغه برخه کې پخوانی افغاني هغه کسان که هوی عادی مهاجرتونو دوی امریکې ته تللي دي خپل امریکا دغسې یو هیواد دی چې ډیر زیات د اصل د امریکایي نهلته مهاجر ډیر زیات اوسېږي یعنی د مهاجرینو یو لوی هیواد دی البته تاسو ته وایم وایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځینې نه دي د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوښت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دی امریکې ته تلیلیتی آلتا مهاجر شوی دی دا چه پس این جنگونو که لکه چه ما مخیویل پا ویتنام که جگره و یا مثلا پنور زینو که چیز امریکا جگره و یا پا افغانستان که دلتا بیاد دغسی مختلف اقشار هم پده که نظامیان شده دی هم پده که متخصصین شده دی هم پده که آم کسان دی لکه در ایوال ترجبار یا مثلا جورنالیست اگه کسان که دی امریکان سر کار کرده او هم زین مدنی فعالان دی چه البته په شل کلن جمهوریت کې امریکایان سره دوی وو، او یا هغه کسان چې د مساوي لحاظ دوی فکر کوي چې د دوی ژوند دننه په افغانستان کې په خطر کې دی یا کوم نور ستونزې دوی لري، نو دوی ته امریکایانو دغه فرصت ورکړي یا دوی د یو پروګرام له لارې نه دوی امریکا ته وختل. لیکن دا تر اوسه پورې دغه پروسه ختم نه ده، او په مجموع کې ډېر زیات افغانان په امریکا کې اوسېږي. لکه چې مخکې دوستانو په دې باندې بحث وکړ، زه په دې باور یم چې دا هم داسې نه دی چې یو کس شخصي او عمل وکړي او دا په ټول افغانانو باندې بیا همغسې تطبیق شي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکا کې خو قانون شته، هلته دغه احزاب خلک دوی د خبرو کولو حق لري، دوی دولت انتقادوي، دوی په هغه باندې نیوکې کولی شي. نو په مجموع کې زه داسې ویلی شم چې یعنې اول خو د ټولو افغانانو دپاره د اندېښنې یو خبر دی، خو په دې باندې هم مطمئن چې په امریکا کې به د خلکو حقوق ته پوره پاملرنه کېږي، او داسې به نه شي چې د یو کس یا ناخوالې یا جنایت هغه شي په ټول افغانانو باندې تاثیر وکړي. نو زه اول په دې باندې ډېر تاکید کوم چې باید ولیدل شي چې دا عمل یو جنایي عمل دی، یا تروریستي دی، یا دا چې سیاسي قصد په دې کې موجود دی. تر څو پورې چې دغه مسله حل نه شي، واضح نه شي، موږ نه شو کولای په دې باندې قضاوت وکړو. که دا معلوم شي چې دا سیاسي اړخ لري، سیاسي هدف و، دا نو بیا ځان ته بل آباد نیسي، دا کاملا یو بل قضیه رامنځته کړي.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه له تاسو سره په خبرو کې، له اوریدونکو سره مو هم ژمنه وکړه چې له تاسو به دا پوښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخې د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکنه ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکګراوند یا د سوابقو څیړنه وشي، دا وڅیړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې له نوم نه نیولې تر کورنۍ نومه پورې، یعنی هغه فرست او لاست نیم چې ورته وایي، د تولد تر نیټې پورې، دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې. د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي، مګر په یو کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي، په یو کې نوم یو رقم لیکل شوی، په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی. دغه ټول ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څېړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا؟
روشو تکا بیا دولت تصمیمونی سیش چه دغا عملی که بیا دوی دو پارا دوی پرسونال جوڑهی پرسونال نیسی، او دغا پروسا بیا پیلهی دا اولی دلشی چه اول خدا دغا قضیه چوم را عباد پیدا کهی. یعنی دیدی عباد زما عدف داده چه دا او سرلشی معلوم شی چه کدا سیاسی برخا ولری یو سیاسی فکر د دې شي سبب شوی، د سره بیا هغه شبکې چې ارتباط لري، د سره بیا هغه کسان په مجموع کې دا یو لوی یعنی سکرینینګ او یو لوی پروسه ده چې هغه باید عمل شي. او داسې که موږ داسې وایو چې دا ټول د سره نو د یو کال خبره هم نه دی، د دوه کال خبره هم نه دی، ځکه تقریبا تر 200,000 کسان خو یوازې په دغه تخلیه کې دوی امریکې ته وستل. نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ دا خو هم وخت ته ضرورت لري، هم پرسونل ته ضرورت، دا په کلونو به وخت نیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي. او په دغسې یو عملیاتي کار کې، یعنې په دغسې یو لاند وخت کې کله چې دوی د افغانستان نه دا تخلیه شروع کړه، یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی، هم رشوت اخیستل شوی، هم تقلب شوی، هم جعلي اسناد ایران شوي، دا ټول کارونه شوي دي، ځکه هغوی په عجله کې دغه پروګرام پرمخ بوتلی.
کور مو ودان، د خبرونې تر پایه کم وخت پاتې دی، خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کړو. سمسور صاحب، په امریکا کې د امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لوی مسله ده. تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي، د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دي او د ډیموکراتانو یو تر حدا ده چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي. دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي. سمسور صاحب تاسو نه پوښتنه کوم، سمسور صاحب فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي. مګر دا سوال مهم دی اتمر صاحب، که تاسو لطفا دې ته ځواب ووایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده، مخصوصا پس له دې پیښې. فکر کوي دا امکان شته چې اپوزیسیون به بیا راپورته کړي؟
مثلا څو ځلې په امریکا کې پورته شوی چې امریکا کې به دولت په وسلو کنټرول لري، به ملکي کسان وسلې ونه لري. لیکن هغه چې مونږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې، امریکا هغسې یو هېواد نه دی. امریکا ډېر لوی یو هېواد دی او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نشته. خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي. یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي، لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکوي. بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغو وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي، چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي. لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټوله امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کړي، دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې مونږ فکر کوو هغسې امنیت نشته. بانکونه لوټل کېږي، لارې وهل کېږي، موټرونو باندې تیری کېږي، ښځو باندې تیری کېږي، کورونه غلا کېږي. دا ټول جنایتونه په امریکا کې که تاسې په اروپا کې لس فیصده ګورئ، په امریکا کې نوي فیصده دي. نو زه په دې باور نه یم چې امریکا نشي کولی چې خلکو نه دغه وسلې ټولې کړي وو، لیکن داسې کولی شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګوي. یا هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته، هغه ځایونو کې چې ضرورت شته، هغوی ته د اجازه ورکړي، نورو ته د اجازه ورکړي.
مننه سمسور صاحب، له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه، ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې د دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله بیا راتازه شي. البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایه، خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو، دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یو ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ دوی په د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دائم دا د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پیښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر پکې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز، خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغه چې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسان ووژل چې هغو وژلو په اساس ډېر قوي. ان نور پیښې هم شوي دي، دا دوه پیښې ما یوازې مثال درک، نور پیښې هم شوي دي، خو د ډیموکراټانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسو د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي، وسلې باید کنټرول شي. خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کړي.
کور مو ودان ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، بیا هم تاسو ته راځو. امکان لري د دې امکان چې تاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناټو ځواکونه په افغانستان کې ډېر زیاتې پیښې موارد مونږ درلودل چې په هغه قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله د سی پی کې وی چې د ملي اردو یو سرتیره به راپاڅید او امریکایان به په نخښه کړل او به وچل د سې امکان دا یا دا احتمال تاسو ویني چې کېدای شي دا لکنوال چې په دې پیخه کې مشکوک دی دا به له همغه ډلې عسکرو وی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استفاده شوی وی. البته دا فقط یو احتمالي فرضیه زه تاسو مخې ته ږدم.
ما مخکې مرز دا و چې احتمال لري د دې شي، یعنی موږ باید منتظر پاتې شو چې د پولیسو تحقیقات یا د هغوی راپور څه دی. کدا سیاسي بحث ډېر لوی بحث دی په دې کې د امریکا او د غرب سیاستونه د هغه هیوادونو په مقابل کې چې هغوی اسلامي هیوادونه دي دا یو تقابل مخصوصا په اوس وخت کې دا رامنځته شوی که موږ خوشحاله یو که موږ خفه یو. نو د دې که دغه مسله یي که په دې فرضیه موږ لاړ شو دغه هیوادونو ته دا پکار دی چې خپل دغه مشکل حل کړي د خبرو اترو د لارې نه. که دغه د خبرو اترو د لارې نه حل نه شي د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هیوادونو دپاره ډېر خطرناکې هم د غربي هیوادونو دپاره. دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري. یو مسله بل چې تاسو ویل ما مخکې ارزم همدا و چې احتمال ډېر دی ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي داخل تله دوی ځینې اوادس داسې لیدلي ما خپله تر اوسه او زما یادېږي په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې د یو سړي څلور زامنه ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي هماغه څلور ورځې همهلته په کور کې شهیدان کړل. یعنی دا یو نمونه ده زه تاسو ما مخکې چې زابولي صاحب ویلي چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په الوان کې ننوتو اتلس کسانه وژل. یعنی دغه خبرې د افغانانو نه جوړېږي. او بیا دې سره چې نور مسایل هم را یوځای کې طبیعي دی چې دغه یو سړي نه یو سم جوړ سړي نه یو لیونی جوړ شي. نو زه ډېر په دې باندې هغهیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي چې داسې یو حالت کې چې امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلودو یا د دې نور څه ستونزې وي دغه کار ته دې لاس پورې کړی یا د همدان قستان د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کړی. نو دا چې معلوم شي موږ په دې برخه کې څه نشو
کور مو ودان. یوه وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي څه کول پکار دي باید څه وکړي لاند لطفا ځواب راکړي.
بالکل زه به لاند تاسو وایم افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولای شي. ښه خبره ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي. ضمناً هغه ملاتړې شبکې چې هغه کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي له هغوی سره همکاري زیاته کړي. بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي یعنې هغه سازمانونه چې هغه د امیګرنټ له حقوقونه دفاع کوي له هغوی سره هم د همکاري وکړي همکار پات شي تر څو پورې وکولای شي د یو مدني فشار له لارې پالیسی ته بیرته بدل ورکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. په واشنگتن ډی سی کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبي خبرې کولې او د مخ کې په دې پروګرام کې زموږ میلمو د پوهنتون استاد په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر له دوالو خاغلو میلمنونه د زړه لکومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پوښتنو ته ځواب وای. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم ته ازادۍ رادیو تر بل خبرونه پوري او تاسو ته بلنه درکوم چې پاتې خبرونه مو واورئ.